د ماسپښین 12 بجې شوې ازادي راډیو په منځني صفه 12 بجې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 خبري شي. احمد شبریم السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر ډیره ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو د هغه تر د دې پروګرام ترڅنګ د پاکستان په اړه دوه مطالب لرو. په خیبر پښتونخوا کې په پېښور کې د عیسویانو په یو استوګنځي برید شوی دی، او د خیبر پښتونخوا په دوهم ستر ښار مردان کې د محکمې سره ځانمرګ برید شوی دی. د دوه دواړو موضوعاتو تفصیل وړاندې درکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لمړی د خبرونو سرچکی د بغلان امنیتی چارواکي وای د دې ولایت پر بورکول سوالی تیر شپه د دولت وسلوالو مخالفینو پراخ برید وکړ چې امنیتی ځواکونه بیرته پر شاو تمباوه. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وای چې افغان ځواکونو دروان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی، او د پاکستان په مردان کې په یوه حمله کې لشتر لږ اته کسان وژل شوي دي. بشپړه خبرونه د بغلان امنیتی چارواکي وای د دې ولایت پر بورکاول سوالی تیر شپه د دولت وسلوال مخالفینو پراخ برید وکړ چې امنیتی ځواکونه بیرته پر شاو تمباوه. د بورکاول سوالی د امنیتی قومندان محمد علي ازادي راډیو ته ویل وسلوالو تیر شپه د دغه وسلوالی پر څو پوسټو حمله وکړه. هغه مخالفینو ته د اوښتې مارک جوبلی په اړه ویل
یک بجه شب یک عمله تهاجمی را سری پوستای امنیتی ما در شهر نوی فلول انجام دادن. زخمی کشته بیش از 15 نفر از مخالفین دیگه. 7 نفر کشته داشته باشه.
د بورکا د ولسوالۍ د امنیتي قومندان په وینا په وجل سوی کې د طالبانو یو شمېر قومندان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان بورکا ولسوالۍ چې له تخار ولایت سره پوله لري یوه د دې ولایت نه امن ولسوالۍ ګڼل کیږي. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې افغان ځواکونو د روان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی. د غوڅ ملاتړ د ماموریت وایند جنرال چارلز کلیفلند پرون له کابل د ویډیو کانفرنس لاري په برکسل کې خبريالانو ته ویل چې افغان ځواکونه د تیر کال په پرتله سږ کال ډیر پیاوړي سوي دي.
We essentially look at how the Afghans have remained on the offense.
موش په دقت سره ګورو چې څنګه افغان ځواکونه خپل عملیاتو ته دوام ورکوي، څنګه دا وړتیا ترلاسه کوي چې خپل مهارتونه سره یو ځای کړي. موش باور لرو چې په روان کال کې د افغان ځواکونو اقدامات د تیر کال په پرتله شو د عملیاتو له پلان سره سم پر مخ ځي، او په مجموع کې اوس هم په سم لار روان دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت وایند که څه هم تایید کړه چې طالبان لا هم د افغان حکومت لپاره ستر ګواښ دي، خو وی ویل چې طالبان نس کولای یوه سیمه د ډیر وخت لپاره ونیسي او د ستراتیژیک مرکز په توګه کار ځینې واخلي. افغانستان ته د پاکستان سفیر ابرار حسین وایي په لوګر کې د پاکستان په مالی مرسته جوړیدونکي 323 روغتون کارونه په نږدې راتلونکي کې بشپړ سي. دغه روغتون به د شاوخوا ولایتونو خلکو ته هم روغتیایي اسانتیاوي ورسوي.
ویلا لرو چې د هسپتال په انشاءالله ډېر زر جوړ شي او زموږ افغان وروڼه چې دي د هغوی خدمت لپاره به دا آماده
کړي. ابرار حسین همداراز په افغانستان کې د پاکستان د یو شمېر نیمګړو پروژو په اړه وویل چې پر دغو پروژو کارونه روان سوي دي او ډېر ژر به بشپړ سي. اوس یو څو بهراني خبرونه زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. د پاکستان په مردان کې په یوه حمله کې لشتر لږ اته کسان وژل سوي او 24 نور ټپیان دي. حمله د مردان ولسوالۍ پر محکمه نن سهار وسوه. د راپورونو له مخې حمله کوونکو لومړی لاسي بمونه وغورځول او وروسته یې ځانمرګ برید کوونکي په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچاودل. د دې چاودنې یو عیني شاهد له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
ها ها
او کچرو گیټ یو والو هغه کسان او چایوالو ورته هغه والو شو سره جوخت ما کچرو گیټ سره
تیره میاشت همدې ته ورته یوه حمله په کوټه ښار کې د یوه روغتون مخې ته د مدافع وکیلانو پر ګڼه ګوڼه وسوه چې پکښې تر اویا زیات کسان وژل سول. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو نن سهار وختي د پېښور په لمنه کې ورسک بند ته نږدې د مسیحیانو د اوسېدو پر سیمه حمله وکړه. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آسیم باجوه په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د برید کوونکو کې لږ تر لږه څلور ځان وژونکي وو چې د پوځ د چټک غبرګون په نتیجه کې څلور واړه ووژل سول. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ویل کېږي یو ملکي وګړی په دې حمله کې وژل سوی دی. په سیمه کې د برید کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې ډزې تبادله سوې. هلیکوپټرې د سیمې د پاسه ګرځېدي او د ډزو او چاودنو ژغونه هم په سیمه ییز وخت سهار شاوخوا شپږ بجې اورېدل کېدل. دا پیښه په پېښور کې هغه پوځي ښوونځي ته نږدې سوې چې په 2014 کال طالبانو پرې حمله وکړه او له یو نیم سل کسانو یې زیاتره د دې ښوونځي ماشومان ووژل. ایرانی رسنۍ وایي چې ایران او روسیې موافقه کړې چې روانه میاشت به د ایران په جنوبي بوشهر ښار کې د دوو اټومي تاسیساتو د جوړولو کار پیلوي. د ایران د ایرنا او پریس تلویزیون د راپورونو له مخې د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحي ویلي چې په بوشهر کې د دوو اټومي تاسیساتو د جوړولو کار به د سپتمبر په لسمه پیل سي او د جوړولو کار به په لسو کلونو کې بشپړ سي. د دغو تاسیساتو د جوړولو لګښت لس میلیارد ډالر اټکل سوی او په بشپړېدو سره به ایران په کال کې شاوخوا 22 میلیونه بیرله تیل وسپموي. روسیه د خلیج په غاړه بوشهر کې د زر میگاواټو د تولید اوسنۍ دستګاه هم جوړ کړې چې په 2013 کال کې فعاله سوې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریه په شمال کې د ترکیه مداخله بریالۍ وه او 400 کیلومتره ساحه له اسلامي دولت ډلې او کورد ملیشه ځواکونو څخه پاکه سوې ده. اردوغان د پنجشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې دوی دغه دواړه ډلې هغه ډلې بولي چې ترکیه ته یو شان ګواښ متوجه کړی دی. که څه هم کورد ځواک د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې مبارزه کې د امریکا د متحده ایالاتو نږدې متحد دی. د ترکیې ولسمشر وویل د سوریې کورد ملیشه د فرات سند له ختیځ څخه په شا کېدو لپاره د موافقې په عملي کېدو کې پاتې راغلې ده. هغه یو ځل بیا د سوریې د کوردانو په اړه خپله پخوانۍ ادعا تکرار کړ چې ویلي دي دوی د کوردستان له جلا غوښتونکو وسلوالو سره اړیکه لري او تروریستان دي. اردوغان ویل هیڅوک باید له دوی دا تمه ونه کړي چې د خپلې خاورې په جنوبي پوله کې به یوه تروریستي دالان ته اجازه ورکړي. هغه ویل ترکیه غواړي چې له سوریې سره پر پوله یوه امن ساحه رامنځته کړي چې د نړۍ قدرتونو د دغه پلان ملاتړ نه دی کړی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خیبر پښتونخوا په دوهم ستر ښار مردان کې پر محکمې ځانمرګ بریټ شوی دی. وړاندې د دې پیښې تفصیل درکو، خو تر هغه مخکې د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته ورځو. نامعلومو وسلوالو نن سهار د پېښور پر ورسک روټ د عیسویانو پر یوې کالونی بریټ وکړ. د پاکستان امنیتي مقامات وایي لږ تر لږه څلور ځانمرګې بریدګرې وژلې دي. د عیسویانو په دې استوګنځي د بریټ په اړه باندې لا هم حالت مخشوش دی او ځین رسنۍ وایي چې حمله دوام لري. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال له نور تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه یې پیښور ښار ته سیرمه پر ورسک روډ د عیسایانو پر یوې استوګنیزه کالونۍ د وسلوالو ترهګرو برید شنډ کړی دی. د رسنیو د راپورونو له مخې له معلومو وسلوالو د جمعې پر سهار نږدې 15 بجې د پیښور پر ورسک روډ د عیسایانو پر یوې کالونۍ برید کړی، خو د مرګ ژوبلې په اړه لا تر دې دمه کره او دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. له بلې خوا بیا د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR مشر جنرال آسم سلیم باجوه پر خپل ټویټر پاڼې دغه برید په اړه لیکلي، وسلوالو ترهګرو پر ورسک روډ کې پر کرسچن کالونۍ برید کړی، خو د امنیتي ځواکونو په سندستي ځواب کې دا برید شن شوی چې په نتیجه کې څلور ځانمرګي بریدګر وسلوال وژل شوي دي. ښاغلي باجوه لیکلي چې امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او د برید په ځای او شاوخوا سیمو کې تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. که څه هم باجوه وایي چې امنیتي ځواکونو په پېښور کې د عیسایانو پر کالونۍ د ترهګرو برید شن کړی، خو تر دې دمه لا دا نه دي ویلي چې له ترهګرو سره په نښته کې امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو ته څومره مرګ ژوبله اوښتې ده. ورسک د پیښور خار په شمال لویدیځ کې د خار په 10 کیلومتره کې پروت دی چې د برېښنا یو بند او شاوخوا ځینې دولتي او پوځي ودانۍ هم پرتې دي. وسلوالو ترهګرو په داسې وخت کې په پیښور کې د سیانو پر کالنې برید کړی چې تېره ورځ د پاکستاني پوځ ویان په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې ترهګرو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو په اړه وویل چې په دغه سیمو کې لږ تر لږه 3,500 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي دي. نوموړي همدا شان ویلي وو چې افغان پولیسو سیرمه په دغو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله په ټول پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو، ځانمرګو او نورو ترهګریزو پیښو کې څرګند کمی راغلی دی. وسلوالو ترهګرو تر دې مخکې 2014 میلادي کال په دسمبر کې هم پر ورسک روډ د ماشومانو پر یو پوځي ښوونځي آرمي پولیس سکول برید کړی و چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 1,500 کسان وژل شوي وو. که څه هم وسلوال ترهګر د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو، دولتي ودانیو، امام بارګاګانو، زیارتونو او د ځانګړي مسلک پر جوماتونو حملې کوي، خو دا لومړی ځل دی چې د اسیانو پر یوې کالنۍ برید کړی دی. د یادونې وړ ده چې پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د برید مسئولیت تحریک طالبان پاکستان منلی و، خو تر دې دمه کومې وسله والې ډلې د پېښور پر ورسک روډ د عیسایانو پر کالنۍ د برید مسئولیت نه دی منلی.
د پاکستان د پوځ ویان عاصم باجوا په ټویټر کې لیکلی دی چې پر ورسک روډ د عیسویانو پر کالنۍ حمله شنډه کړې ده او څلور برید کوونکي وژلي دي، خو دی وایي چې لا هم په سیمه کې د تلاشۍ عملیات جریان لري. د خیبر پښتونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د عیسویانو پر یوې کالونۍ تر برید وروسته د دې صوبې په دویم ستر ښار مردان کې پر یوې ځایي محکمې یا کچریو ځانمرګی برید وشو. د مردان ښار امنیتي چارواکي وایي د ښار په ځایي محکمې یا زولې کچری په دروازه کې یو ځانمرګی برید شوی چې تر دې دمه پکې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر 30 زیات پکې ټپیان دي. امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي چې د مردان او پېښور په روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او د پېښې ټپیانې د مردان بېلابېلو روغتونونو ته انتقال کړي دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او شایع د مړیو شمیر پورته شي. د چارواکو په وینا په وژل شوي او ټپیانو کې پولیس او وکیلان هم شامل دي او زیاتوي چې تر برید وروسته په مردان کې د دولتي ودانیو، روغتونونو او نورو ځایونو امنیت ټینګ کړی دی. د مردان ښار د پولیسو یو مشر فیصل شهزاد وایي چې د ځانمرګي بریدګر غوښتل کچریو یا محکمې ته دننه ورشي، خو په خبرې په دروازه کې د تلاشۍ پر مهال پر ځان پورې تړلي مواد والوسول. د فیصل په خبره د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو سرتیري سیمې ته رسیدلی دي، د پیښې ځای محاصره کړی دی او په شاوخوا سیمو کې د تلاشۍ عملیات پیل کړی دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو د دې خبرونې لوی برخه لکه څنګه چې مو په پیل کې لته سره ژمنه وکړه، ازادي راډیو یاد به مجلې ته ځانګړې شوې ده. د خبرونه عمان نیاسه وړاندې کړی.
د ازادي راډیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ملي موزیم د نوی آثارو په اړه مرکه اوري. لنډ حکایت او په ادبی باس کې شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې مجاز څه دی او په ادبیاتو کې څه نقش لري. په سر کې خبرونه لرو، حدیث پردیسی راوروي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر پروفیسور رحمت الله درد د ورپېخې ناروغۍ له امله د 28 کالو په عمر له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد درد د پښتو روان شعري بهیر سرلارۍ شاعر و. ګڼې لنډې کیسې هم لیکلې وې. و شعري ټولګې او کلیاتې چاپ شوي دي. ارواښاد درد په پښتو ژبه شاعري کوله او د اردو ژبې پروفیسور و. په څو پوهنتونونو کې د ژبې د استاد په حیث دنده ترسره کړې وه. ارواښاد له تیرو 2 کلونو راهیسې ناروغ او د تېرې 4 شنبې په ورځ د تللو له کاروان سره ملګری شو. د جنازې په مراسمو کې په لسګونو لیکوالو، شاعرانو او د هغه مینوالو ګډون کړی و. په دې اړه په خبرونه کې ریپورت هم اوریدلی شئ. د هیواد د دریمو رسمي ژبو د ستونزو د سیړنې علمي سیمینار پای ته ورسید. دا سیمینار چې د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د دفتر لخوا جوړ شوی و، د هیواد د دریم او رسمي ژبو موجودي ستونزې پکې وڅېړل شوې. برخوالو د څلورو ورځو بحثونو په لړ کې د ښوونې او روزنې د کتابونو او رسالو د چاپ د دریم او رسمي ژبو د قانون د بشپړولو د غراز د ازبکي ترکمني نورستاني بلوچي او د پښېي رسمي ژبو د څېړنیز مرکز د جوړولو په باب وړاندیزونه وکړل او په روسي ورځي د پریکړلیک په صادرولو سره خپل غوښتنې د نورو اجراتو په مقصد جمهوریت ریاست ته واستولې. په دې اړه هم په روانه خبرونه کې ریپورت اوریدلای شئ. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې عامه کتابتون جوړ شو. د باختر اژانس د خبر له مخې د عامه کتابتون دغه ودانۍ د آلمان هیواد په مرسته د 1 میلیون افغانیو په لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې ده. شد مطالعې او سالون د ریفرنس دفتر د مراجعینو د راجستر خونه پخلنځی او نور ضروري ملحقات لري.
یخ کلیا غزل دکړم ټپه دکړم درد دکړم شاعر دکړم نغمه دکړم وای را تدا احسان دشته پما وای را تدا احسان دشته پما کلی خوزه وما خو خوږه دکړم. ارواخات رحمت الله درد لمو پیل شو. درد دو اتیا کاله لمخه د خیبر پختونخوا د جنوبی سیمه لکی مروت په مستخیل کې زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې په خپل ټاټوبي کې کړې وې او لوړې زده کړې د پېښور په پانتون کې پای ته رسولې وې. درد یو عمر په ځان درد تیر کړ خو د پښتو معاصر غزل ته یې ډېر خواږه وبخل. پروفیسور درد د پښتو معاصر غزل له مخکښو استادانو څخه و. څو د شعر ټولګې او کلیات چاپ شوې دي. د شاعرۍ په اړه یې ویل کېږي چې د خواصو او عوامو دواړو ذوقي تنده پرې ماتیږي. مرحوم رحمت الله درد له څو کلونو راهیسې ناروغ او دردمند و. تیره چهارشنبه په ابدي خوب بیده شو. روح دې خاد وي. څوک پیغمبر شي څوک شاعر شي درده په چا غزل په چا کتاب نازل شي. زموږ همکار زبیح الله مومن د درد د ادبي فعالیتونو په اړه په پیښور کې د د شعر له مینوالو سره مرکې کړې دي او په کوټه کې زموږ بل همکار بارکوال میاخیل چې په ژوند له ارواښاد درد سره مرکې کړې وې د هغو مرکو ځینې برخې او د مرحوم درد د شعر په اړه څو تنه ادیبان پوښتلي. تاسو دا راپورونه یو په بل پسې اورېدلای شئ.
خوش کېږم نه غواړم عیشونه درنه نه غواړم د ځواني عمره خو تېرېږم دا راسه فرصو ده چې د هېر کړم داسې فرصو که رایادېږم درد ته جولۍ په لاس نیولې ده هر ستم کوه خو مراورېږم هر ظلم کوه خو مراورېږم.
په پښتونخوا وطن کې لکه مروت هغه سیمه ده چې په ادبي نړۍ کې د دوو نومیالیو شاعرانو عبدالرحیم مجذوب او پروفیسر رحمت الله درد په خاطر په ټوله کوزه پښتونخوا او افغانستان کې پیژندل کیږي. په دې سیمه کې په لسګونو نور شاعران او لیکوال هم د ژبې او ادب د ودې او پرمختګ لپاره ادبي او علمي خدمتونه کوي. خو دغه دوه پکې هغه شخصیتونه دي چې په دې سیمه کې د نوي پښتو شعر زړې راټوکولې دي. رحمت الله درد د لکه مروت د مستخیل کلی د نظام خان مروت زوی و. خپل لومړنۍ زده کړې په لکه مروت او منځنۍ زده کړې په بنو او ډیر اسماعیل خان سیمو کې کړې وې او وروسته یې له پېښور پوهنتون په اردو ادبیاتو کې د ماسټری ډیګري اخیستې وه چې بیا یې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو په کالجونو کې د اردو ادبیاتو د استاد په توګه دنده ترسره کړه. درد لا څوارلس کلن و چې وایي په سیمه کې به یې د هغو اردو شاعرانو په مشاعرو کې ګډون کاوه چې تازه په 1943 میلادي کال د هند ترویش وروسته راکډه شوي او د دوی په سیمه کې میشت شوي وو. په مشاعرو کې ګډون په ده کې هم د شعر لیکلو تنده راوپاروله او هغه و چې په اردو شعر لیکلو یې پایل وکړ. خو وایي ډېر ژر یې د خپل استاد سید تقویم الحق کاکا خیل په هڅونه او غوښتنه پښتو شعر پایل کړ او څه د پاسه شپېته کاله یې پښتو شاعري وکړه. پروفیسر درد یو غزل بول شاعر و او غزل لیکلو ته یې زیات تمایل درلود. آیا ولې پر غزل دومره مین و چې خپله لومړۍ شعري ټولګه یې هم غزل ونوموله؟
غزل خو زما په نظر کې داسې مسته او داسی واشی اسپدا چې پاغه سفرلی کول ډیر مشکل کار دی دا دیو شاه سوار کار دی زه خو کله کله ځان تاسې پام کوم نو خیال راځي چې زه خو سر د لاندې ځمکې ته راغورځولی یم خو دا داسې ما تدریس کاوه د اردو د شاعرانو او ایم ایم اے اردو کې کړې وه فارسی سره ما ډېر شوق و ما فارسی هم تر پی اے پورې ویلې وه نو د هغو شاعرانو نه زه ډېر متاثر وم کلاسیک نه هم او د اردو کې د جدید شعرانه هم خو په غزل کې د فارسی په غزل کې هم د اردو په غزل کې هم ډېر خصوصیات وو لکه چې زه یې په ډېر مختصر ټکو کې وایم نو خجلت د ژبې او رمز ما او اختصار او یو خاص چې موږ ورته غزل وایو یو خاص ښایست دی غزل دا زما په نظر کې ډېر زیات و او ځینې کسشینه داسې دي چې هغه دغو د دې رمز ایما دپاره ضروري دي لکه محاوره علم بیان ټول شاخونه نو دا ټول لوازم اوس خو غزل چې کم تر جدید غزل وایي په هغه غزل کې د ژوند ډېر مسایل چې اول به په غزل کې کم وو اول خو په غزل کې د مینې او د عشق ډېر ذکر وو د تصوف غالب وو ورباندې خو د سیاسي سماجي اقتصادي حالاتو وطنیت او دا نورې دا نوې نوې خبرې چې دي لکه نفسیات ژور نفسیات دا ټول شیان اوس په غزل کې راغلل خو زه بیا هم دا ګڼم چې غزل بنیادی طور باندې یو خوږ صنفی سخن ده او هغې چې کومې باریکیانې دي هغه نظرانداز کول نه دي په کار
لامیر حمزه شنواری راورسته په معاصره پښتو شاعری کې څو شمیرل شاعران دي چې غزلې په درسته پښتونخوا کې لوستونکي او اوریدونکي مندل دي د پروفیسر درد غزلې هم سندرغاړو په خپل ژغونو کې زمزمه کړې او هم کتابونه په وار وار چاپ سول او ډیر شعرونه په خلکو کې د متل غوندې مشهور سول د درد په نامه شعری ټولګه باندې د اسلام آباد د اکاډمي ادبیات لخوا د خوشحال خان خټک ادبي جایزه هم ګټلې وه د لیک مروت سیمه شاعر او د پروفیسر درد د کلونو کلونو د ناستې ولاړې ملګری نادر خان علي لوی پروفیسر درد په غزل کې د روایت او نوښت ترمنځ امتزاج ساتلی وو
غزل په حوالی سره در صاحب موږ ډېر لوی وو در صاحب غزل ته یو نوی رنګ ورکړی وو د روایت یو رنګ وو په چې روایت چې دی جدت یو ډېر رنګ وو نو داسې غزل ډېر کم لیکوسي په پښتو چې او بل دا ده چې د غزل آسان وو عامو خلکو لپاره ډېر آسان وو او خاص خلکو لپاره هغې چې ډېر چې وو نو دا یقینا ډېر زیات نقصان ده د ادب په حوالې سره او غزل په حوالې
نه زه بدل یم نه زما د زړه جذبات نور دي ګرانه لالیا اوس د تا د چم حالات نور دي نه بې رخي ژاړمه زه نه بې لفظي ژاړمه لالیا تا نه مې په زړه کې شکایات نور دي دنیا زما د زړه داغونه پرهرونه سماري زما په زړه باندې تیر شوي واقعات نور دي مور ساده خیل یو په ساده ساده کیسو پیرو تا په کیسو کې شامل کړي کنایات نور دي ما چې لا وخت رغ د تر کې تعلق کړای و درد په ما نن سبا نوازشات نور دي
پروفیسر رحمت الله درد د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي د یوویشتمې پیړۍ تر لومړۍ لسیزې پورې په داسې وخت کې پښتو شاعري وکړه چې په پاکستان کې پښتو د مملکت لخوا د نورو محکومو ژبو غوندې یوه کژل سوې ژبه وه او لوستونکي یې لږ وو خو درد چې د یوازیني زوی احسان ځواني مرګۍ نور دردمن کړی وو ناهیلی زړه ستړی او بې جراته نه سو او په خپله سیمه کې د شعر کرلی بوټی په سمسوره ونه بدل کړ نادرخان علیل وایي درد صاحب په ولس او ادبي نړۍ کې د استاد او شاعر په توګه ډېر شهرت درلود خمڑی نے خلا را وستا
درسے بو دیر مہربان استاد و پشتو ادب دا سے اساسا و دا سے خلا بات اصلا کیا با تردیری مدی پوری پور نسی و مجھ با کوشش کرو کہ ترچہ دا پوری اغد کمی خلا مجھ پورا کو او درسے بو یکینا دیر شفی کو دی نشستونو دی غندو یو دا سی روایتی دلتا ایشا ہے وہ کی پہنجرو کی مائفلون کی او پشکے باندی او تر اخیرا وخت پورې چې څورا پورې دایې دې کابل وو چې د لکټه کوې دایې نه مدد خدمت جاری ساتلو
ارواشاد درد خپل ټول انرژي شعر لیکلو ته ورکړې وه او په نثر کې مستقل کار نه دی کړی. یوازې څو لنډې کیسې یې په خوا لیکلې وې چې وایي په کتابي بڼه چاپ نه دي او پر ځینو کتابونو یې سریزې لیکلې وې. خو ښایي په معاصرو شاعرانو کې یوازینی شاعر وي چې خپله ټوله شاعري یې په خپل ژوند کې چاپ کړه. د شعرونو اته ټولګې چاپ وې چې بیا یې وروسته دغه ټوله شاعري د کلیات درد په نامه په یوه دیوان کې چاپ کړه. پروفیسر درد 2 کال وړاندې د 1904 میلادي کال د دسمبر پر 4 نړۍ ته سترګې پرانیستې وې او د 2018 میلادي کال د اګست پر 1 یې له نړۍ سترګې پټې کړې چې د لسګونو خپلوانو د خپلو شاګردانو شاعرانو او لیکوالو په بدرګه د لکې مروت په مستخیل کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
ہجر میں وزنی پہ وشال میں وزنی رمضان میں نہ وزنی جانان میں دے خوشحال میں وزنی کمر میں نہ واڑے جانان ماں پہ پٹکڑ میں نے اجل پس گر پہاڑ میں وزنی اور دبوٹیا کا شاخرے بس جھیل ٹول چیگے دبوٹیا کا شاخرے بس جھیل ٹول چیں گے آس دبا میں سے وزنی خپل کمال میں وزنی رکھ کر بانے دے گرد اڑاڑے کاتل استر کو چا گمان ہو چیز فران دکھ میں پخصور سر اوزی نہ میں سر ٹیٹ نہ پخصور سر اوزی نہ میں سر ٹیٹ تار جواب میں سمجھنی پورے سوال میں بجنی نہ جمال تٹیں گے جیسم نہ جلال دیا مزید جمال کو جلال میں بجنی.
دا پښتو ژبې د معاصر ادب سرلار شاعر پروفیسر رحمت الله در د چهارشنبه پر ورځ 2 کال په عمر د اورپیخ ناروغۍ له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. پېښور میشته لیکوال شاعر او څېړونکی اسیر منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښت درد د شاعرۍ په اړه وایي.
درد صاحب غزل یې داسې ځای ته رسولی دی لکه موږ وایو چې حمزه بابا د غزل استاد دی یا د غزل پاچا دی. رحمت الله درد صاحب بیا په هغه کې یو چتوسر چې غزل کې کم تغزل وي کم درد وي کم کرد وي یا کم هغه ثقافت دود دستور او بیا په یو نوي انداز د پښتو غزل ډېر مخکې بوتللو. یو خو آسان دومره آسان کړلو چې دا ودرې خبرې او دا کور خبرې او یو داسې دغه ته ورسولو چې عام خلکو ته هم هغه ورسېدو او عامو خلکو وختو درد دا حمزه بابا نه پس شو. یو داسې شاعر دی پښتنو چا سره مینه کړې ده درد سره کړې.
خغل منگل د پروفیسر درد مړینا د پښتو ادب روان شری بهل لپاره ستر زیان بولیا وای
چې داسې شاعران په صدو کې پیدا کیږي ډېر متفص پیدا کیږي. داسې شاعران چې هغه کې په خپل ډېر زیات اسګیت وی ډېر زیات اوریجینل کیږي دا مونږ به دا وای چې په پښتو کې د نظم یو ځانګړی اسلوب چې دا عبدالرحیم مجذوب صاحب دی او دغه ځې په غزل کې ځانګړی اسلوب دی رحمت الله درد صاحب دی نو یقینا چې دا ډېر نقصان دی ډېر تاوان دی پښتو
لیکوالو شاعرانو دار وخت مینوالو گڈن کھڑا.
ددرایم رسمی جبو سیمینار 13 اونۍ په کابل کې پای ته ورسید. د غونډې برخوالو د څلورو ورځو په لړ کې پرتی ستونزې وارځولې او خپل غوښتنې د نورو اجراتو په مقصد د پریکړه لیک په صادرولو سره جمهوریت ریاست ته واستولې. نور آل زموږ همکار رحمت الله افغان را کوي.
د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي له حکومت غواړي چې د اساسي قانون په چوکاټ کې د درېمې رسمي ژبې پراختیا بډاینې او ستونزو ته جدي پام وکړي. په دې اړه په کابل کې د ازبکو، ترکمنو، پشهیي، بلوڅو او نورستاني قومونو د استازو لخوا جوړ شوی څلور ورځنی سیمینار د چهارشنبه په ورځ د یو پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته ورسید. د دغه سیمینار یو تن ګډونوال په هندوی نظری د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمینار د ګډونوالو د غوښتنو په اړه وویل.
خواستار انکشاف و توسعه دپارتمنت های
د افغانستان د علوم په اکاډمۍ او لوړو زده کړو مؤسسو کې د دریم ژبو او ادبیاتو د دپارتمنټونو د پراختیا غوښتنه کیو. دا هغه موارد دي چې د څلور ورځو په غونډه کې اوربند خبري وسوي او په پریکړه لیک کې هم ځای سوي دي چې موږ د عملی کېدو غوښتنه لرو
او خواستار تطبیق مسایل است.
که څه هم ژبپوهان د افغانستان د مروجو ژبو د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو د افغانستان د بیلابیلو قومونو ځینې استازي په هیواد کې د مروجو ژبو شمیر له څلوېښتو زیات یادوي. د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وایي که حکومت د درېمې رسمي ژبې د ساتنې او رواجولو لپاره ګټور پروګرامونه تر لاس لاندې ونه نیسي، د هیواد فرهنګ او ژبې به له ستونزو سره مخ سي. بل خو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس وایي چې د سیمینار پریکړه لیک او غوښتنې ورته سپارل سوي دي او حکومت به ورباندې غور وکړي. ډاکټر عنایت الله بابر فرهمن ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغو غوښتنو له جملې څخه ځینې په لنډ مهال او ځینې په اوږد مهال کې د منلو وړ دي.
د افغانستان د درېمو رسمي ژبو د ویونکو غوښتنې چې د سیمینار په ترڅ کې دوی راټولې وړاندې کړلې، ځینې یې په لنډ مهال کې پوره کېږي او ځینې یې په منځ مهال کې په راتلونکي کې د حل کېدو وړ دي.
حکومت د اساسي قانون له مخې مکلفیت لري په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې په درېمه ژبه لکه ازبکي، ترکمني، بلوڅي، نورستاني، پشهیي او پامیري خبرې کوي د دغو ژبو د پراختیا او د تدریس زمینه برابره کړي. د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وایي چې حکومت په تیرو 15 کلونو کې د درېمې ژبې د بډاینې لپاره هیڅ د پام وړ کارونه نه دي کړي. دوی وایي کډوالي، غلط سیاستونه او د حکومت نه پاملرنه هغه څه دي چې د هیواد په سیمه ییزو ژبو یې سیوری غوړولی چې جدي پاملرنه ته اړتیا لیدل کیږي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د افغانستان ملي موزیم ته په دې ورستو کې د مس عینک له کان څخه شاوخوا زر قلمه نوي آثار را انتقال شوي دي چې یو برخه یې له هیواده بهر نندارې ته وړل شوي. په دې اړه مې له لرغون پوه او د ملي موزیم له مسلکي غړي نوراغا نوري سره مرکه کړې ده. پام مو ورته راړوم. نوري صاحب، په دې وروستو کې داسې ویل کېږي چې په ګڼ شمېر کې آثار د مس عینک نه موزیم ته راوړل شوي دي. اول دا راته ووایاست چې په مجموع کې به په موزیم کې څومره آثار دي؟
د جنګونو په وخت کې دغه موزیم تقریبا زیات جوړ شوی و او تقریبا موږ 80% نه زیات آثار موږ د لاسه ورکړل. او د دې نه مخکې، د جنګونو نه مخکې، مثلا د 1980 یا 90 نه مخکې موږ سره تقریبا د 1,00,000 نه زیات آثار وو چې هغه اسلامي او د اسلام نه مخکې دورې پورې ارتباط لرو. او فعلا تقریبا موږ سره په ملي موزیم کې تر 50 نه تر 80,000 پورې آثار اوس موږ سره موجود دي.
په دې وروستو 2-3 کلونو کې ډیر زیات آثار د مس عینک نه موزیم ته را انتقال شوي دي. د دغو آثارو پیسې کې یو څه راته وایاست چې په مجموع کې په دغه 2-3 کلونو کې به څومره آثار راوړل شوي له مس عینک نه موزیم ته؟
څنګه چې تاسو معلومه ده، په 2009 کال کې په مس عینک کې افریات قانوني افریات د لرغون پیژندنې انسټیټیوټ لخوا پیل شول او تر اوسه پورې هم دغه افریات دوام لري. او موږ سره تقریبا تر 1,000 تر 1,200 پورې هغه آثار موږ سره فعلا د مس عینک څخه په لاس باندې راغلي چې اوس موږ سره په موزیم کې دي. خو په دې ترڅنګ دغه آثار چې هغه انتقال شوي دي د ساحې څخه، به زیات آثار هغه ته فعلا هم په ساحه کې موجود دي چې هغه ته هم موږ یو ساحوي موزیم لرو چې په هغه کې شتون لري، چې خپل هغه موزیم هغه آثار ته موږ حفاظت کوو، ملته موږ ترمیم او دا چاري موږ پیل کړی دي.
د مس عینک د آثارو پیسې کې راته وایست څه دي؟ خاوره ده، فلز ده، لرګی ده، او څه شکلونه دي؟ د څه شکلونه دي؟ ما چې یو برخه ولیدله خو ډیره د بودا ککری دي.
چون مس عینک یو د روزمره زندګۍ د یو ساحه ده چې په دې کې صرف د دوی عبادت خانه او دا شنه د عبادت خانو په څنګ کې د دوی چې کوم روزمره د زندګۍ مثلا یو کلی هم دی، هم دوی کلی دی په مس عینک کې، هم د دوی عبادت خانه دی کې، هم د دوی چې کوم راهبین یا د دوی ملایان چې موږ ورته وایي، د دوی هغه ملایان هغه د مذهب پیرودونکي خلک چې دي هغوی د استوګنې ځایونه هم دي. نو په دې اساس باندې د مس عینک نه صرف بودایي مطلب د دوی د دینی آثار نه دی پلاس باندې راغلی دي، په څنګ باندې نور داسې آثار دي مثلا د روزمره استفاده شیان مطلب قاشوغي، پیالې، منګي، داسې نور شیان چې دوی به روزمره په کورونو کې ترین استفاده کول دا پلاس باندې راغلی. مسکوکات چې ډیر یو خو ارزښت لري، هغه مسکوکات د غزینه پلاس باندې راغلی دي چې دا تقریبا د اول یا دویم میلادي نواخل تر ومه یا تر میلادي پورې دغه د دوی قدامت رسیږي. او دې په څنګ باندې بیا د برونزي آثار هم کېشته، د لرګي نه جوړ شوی مجسمه هم کېشته، دی سیرامیک آثار هم ډیر ښه سیرامیک آثار هم کې د مس عینک په لاس باندې راغلي.
په موزیم کې په خو هم آثار وو. هم د تفاوتونه څه دي د نورو سیمو له آثار سره
چون مسینک د وریخمو د لارې پر څنګه کې د واقعیت موقعیت نو په دې اساس منی د دې د نور ساحو سره ډیر نږدې اړیکې دي. مثلا کومنګا او یو د تپه مرنجان نه چې کوم مثلا په کابل کې د یو ساحه په موقعیت لري تپه نارنج دا د بامیانو بازی شهیدی یا د هډې چې کوم سیمه ده داغې کوم شهیدی داغې نه چې کوم آثار یا کوم آثار چې کوم هنر د الته استفاده شوی د دې سره د مسینک ډیر نږدې اړیکې دي او تقریبا د دې آثار مجبو کې په یو شکل کې دي. خو بعضی تفاوتونه هغه د مسینک دغه ساحو کېشته دي. مثلا د ویښتانو سټایل چې د دوی یا د لرګینه چې کوم مجسمه جوړ شوې دي
دغه د ویښتانو سټایل دلته څنګه ده مخچولې دل داسې پیچ پیچ
بالکل داسې پیچ پیچ دي. بعضي داسې دي چې هغه کې تور رنگ په استفاده شوی دی او بعضي د دوی په دې پیچ کې به داسې یو خاص سټایل چې هغه به موږ په دې نورو ساحو کې موږ سره هغه ډیر کم پیدا کیږي په دې نورو ساحو کې.
یو بل چې تاسو ما پام سو البته تر دې مخکې ما د بودا د ککرې چې دلته ملي دلې ځینې ډیر ښایسته وي د بودا د ککرو د یوې سیمې تر بلې سیمې پورې ډېر زیات فرقونه وي. دا د مس عینک د بودا ککره چې ده څه شکل لري قواره یې چې تاسو راته مجسم کوي څه قسم
هغه د سیده چې پخوا چې کله دغه د بودایي هنرونه چې په کوم وخت کې مثلا د او بالخصوص د اول میلادي نواله د درې میا څلورم میلادي پورې دغه وخت کې بیا په عدالت دوه مکتبونه د هنري مکتبونه په یو د نوم د ګندارا هنری مکتب یادې ده چې په هغه کې د کابل ننګرهار لغمان او دغه سیمې د کاپیسا یو حد پورې او د پاکستان یو څه سیمې مثلا ټکسیلا چارسدا او پېښور دا منطقې دا د ګندارا هنری مکتب پورې اړه وند وو. او یو بل مکتب چې هغه ته موږ د مترا هنری مکتب چې هغه په هندستان کې موقعیت لري نو د ګندارا خپل یو خاص د دوی د هنری مکتب خپل خاص یو داسې یو فیچر ځانګړي د نښې ولې چې په هغه کې د بودا مثلا د بودا چیرې چې مثلا د همدې منطقې په شکل کې جوړه شوې ده. مثلا د ازمنګ استاد پښتانه یا دغه ځایي خلک چې کومه څیره لري داسې لږ هغه پوس مخ باندې داسې لږ غوندې خنده یې کړی مخې داسې لږ چا غوندې داسې نری مخې نه دی نو دغه بعضې وخت کې داسې نری غوندې خو د دې دواړو مکتبونو خپل خاص عاداتو یا کالي چې دوی اچولي دي هغه د ماترا د هنري مکتب سره د دې سره بیا فرق لري. مثلا دوی کالي بیخي تر خپو پورې رسېدلي ټول ځان پکې پټ کړی دی ولې د ماتراچو هغه بیا خپې دغه خوندغه چې د خپل منځ دی بیا خلاص دی لاسونه ورغوي د لوستي یا د یو یو اړخ د وګي پټکړی دی ولی دلته دا شه دوی دواړه پټکړی دي یو طرف ته غي ځکه لوستي په دې ځکه بیا دواړه مطلب دا د یو خاص دغه دی زنګړی نه خې دي چې هغه د مسانک یا دغه منطقې چې کوم هنر دی د نور سره هغه تفاوت لري.
په دې اثرو کې ما البته مخکې مې چې کتلی وو ګیراور کسان ما کم پکې لیدلی وو په دې وروستیو آثارو کې ما ولیدل چې ککرې دي چې ګیراورې دي.
موږ دې ته یو نوې نوم ورکو چې دا تقریبا د افغانستان یا دغه منطقې یو خاص یو هنر دی چې دې ته ګریکو بوده کاټ وای کنه چې دا تقریبا په ګندارا کې بیا دا یو خاص یو دغه دی چې هغه صرف د مسایناک هډې د سیمې د کابل د بازي سیمو د دیو ته دا ګریکو بودست آرت ورته وای نو هغه دا سره یو ځای شوی دی او بازي نور خارجي اثرات په دې هنر باندې دي او دلته بیا دوی دغه خپل هنرونو دغه مخ وړاندې کړی دا
ډیره برخه خو چې ما ولیدله خاورین دي څه مواد دي دغه دوی چې د خاورې سره یو ځای کړی دي
په دې کې څه مواد دوی نه استفاده کړی دي. دوی خپل فابریکې یعنی په هغه وخت کې بچ دوی آثار جوړول یا وسیګې جوړول یا به داسې نور لوښي جوړول په مثانه کې خپل د دې فابریکې ولی دوی په خپل نو بازي صحیح موږ سره دي چې هغه د نه فابریکې نه وي هغه په خارج کې آثار جوړ کړی یا بل صحه کې جوړ کړو بدل تر راوړ ولی لکه د باګرام هغه خپل د څه دغه نه واغه د خارج نه آثار راتل لکه د یو هیواد نه بل هیواد نه الته موږ سره دغه آثار دي اثرات دي ولی په مثانه کې دوی خپل د جوړولو فابریکې وي هغه خپل د مجسمه جوړولې دسي خاص دسي شیپ کې نه دی غټ کړي اوس فیلن چې کوم منګه تجزیه کړي دا هغه د امدغه خاورین خاور ده چې دغه مختلف مراحل نه پاس کړي دا د مجسمه تر نه جوړ شوی
دغه آثار نندرتونم جوړ شوی دي تر اوسه
او په ملي میوزیم کې موږ یو نندرتون لرو چې په 2011 او 2012 کال کې موږ دغه نندرتون جوړ کړی دی او فیلن هم آثار ننداري ته ایښی دي چې خلک راځي او دیدن ترې نه کوي خو یو مجموعه اثر چې دی هغه د مسهنک ځنګړي د مسهنکو هغه منګه خارج ته مثلا د اروپا یو هواد چک ریپبلک هغه ته ننداري ته وړي دي تقریبا د 13 اتوم یشتنل ته ننداري ته ایخي دي او امید لري لرو چې ان شاء الله پاینده کې د نور هوادونو ته هم انتقال شي مثلا جاپان ته قضا کړي د 10 نور فرانسې د 10 نور هوادونو امید لرو چې دا هم یو بین المللي نندارتون شي فلن په اروپا د چک په هواد پراګ ملي میوزیم کې دا ننداري ته ایخي دي
علاوه دغه اثرونه په دې ورستو کې یو شمیر هغه اثر چې په 13 کلونو کې په قاچاق جاپان ته وړل شوی وو هغه هم ملي موزیم ته سپارل شوی دی د دغو اثارو په حصه کې مې یو څه راته ووایه دا د کومو کلونو پورې مربوط اثر دی او په مجموع کې څو قلمه دي
اوس چې دا جاپان کوم اثر راغلی دا سل قلم اثر دی چې دا یو جاپانی یو پروفیسر د هرایاما په نوم باندې هغه خپل پیسو باندې دا هغه خریداري کړې او مختلفو ځایونو نه بیرته بیا دا جمعوري کړه حفاظت یې کړه خو ترمیم کړه دغې وروسته موږ ته اطلاع راکړه چې دومره اثر دي ما اخیستې دي او غواړم چې بیرته افغانستان ته مفت ادا کړم ورته دا څو ورځې مخکې هغه موږ موافقانه بیرته وکولای شو چې د افغانستان ملي میوزیم کې ځای پر ځای کړو
په کومو کلونو پورې مربوط اثر
دی اثر چې و دی کې خو یو څه اثر هغه د ملي میوزیم نه دوی انتقال غیر قانوني قاچاق کړی یو څه بیا د ساحو نه دی مثلا د خانم ساحه نه دی آی خانم ساحه چې دا هغه تقریبا د 300 مقابل از میلاد پورې هغه اړوند دی دغه اثر چې د آی خانم دی با ساحه اثر دی هغه د هډې د سیمې دی چې هغه د هډې د سیمې اثر تقریبا د اولی نواله تر درې میلادي پیړۍ پورې ارتباط لري باز د باګرام دی چې هغه هم تقریبا دم دی پیړۍ پورې نو مختلف دی مثلا ساحه پورې چې موږ ورته دغه وکړو هغه تقریبا د درې قبل از میلاد نواله د درې میلادي یا څلور میلادي پورې دا اړوند اثر
په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل په مختلفو کلونو کې کیندنې شوې دي اوس هم روانې دي خو کوم موزیم چې افغانستان د دوه اثارو د ساتلو او د نندارې لپاره لري دا موزیم چې دا په هغه معیارونو او ستانډردونو برابر موزیم نه ده لکه د دنیا موزیمونه چې دي داسې څه نیت نه لري چې کوم بل داسې یو ځای بل موزیم جوړ کړي
صحیح ده چې دا پاغه ملی یا بین المللي ستانډرډونو برابر نه چون دا موزیم چې کله جوړ شوی او د موزیم د پاره د تعمیر نه جوړ شوی دا د یو شروالي دفتر او د غوی د پاره استفاده او بیا موږ موزیم ته ځانګړی کو خو ولې فعلاً موږ هغه شرایط د آثار د ساتنې په برخه کې برابر کړی دي چې موږ وکول شو خو پاغه بین المللي ستانډرډ یا سویه نه دي ولیکن په ملي سویه معنی یا چې کوم لازمی شرایط هغه ورته موږ وس فعلاً برابر کړی دي او موږ وس فعلاً آثار الحمدلله په خو دغه معنی موږ ساتو ولې چون موږ ضرورت لرو چې موږ یو په سټانډرډ باندې برابر یو بین المللي موزیم باید ولرو او په هغه برخه کې موږ د 13 کلونو موږ دغه کوشش شروع کړی دی او موږ تر یو حد پورې موافق شوی یو اولنی کارونه د موزیم دی مثلا نقشه او داسې نور هغه موږ سر ته رسولی دي چې د دې موزیم په څنګ کې یو بل ملي موزیم په بین المللي سټانډرډ باندې هغه موږ جوړو او کار پر روان دی او امید لرو چې ان شاء الله په راتلونکو 3 تر 5 کلونو پورې به موږ دغه موزیم سر ته ورسو
کومه ده
مننه خیر
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
تا زلوغ مجه برخیل ده چلور و ننزک و نکل راوروی و باورو چه ده ننزکی چه کمال لدی
شهزاده او نانزکی پاچا په خپل ماړی کې ناستو له کړکې د سړک ننداره کوله په دې منځ کې یو مرشد را پیدا شو پاچا په سي سړی واسطه و چې دربار ته را وبولي او زلمی شهزاده ته داسې څه وروخی چې په ژوند کې په کار راشي مرشد له کڅوړې درې نانزکی را وایستلې او شهزاده ته یې وویل دا در سره واخله دا به دی ملګری وی شهزاده ته خندا ورغله مرشد ته یې وویل زه خونجلې نه یم چې لنانځکو سره ولوبېږم مرشد لومړی نانځکه راواخیستله او یو تاج یې په غوږ ورچوخ کړ چې له بل غوږه یې راووت بیا یې د بلې نانځکې په غوږ کې تار ننویست چې له خولې یې راووت او د درېیمې نانځکې په غوږ کې چوخ کړی تار نه له خوږه نه له خولې رابهر شو مرشد زلمی شهزاده ته وویل ګوره د هر چا د شاوخوا کسان د دغو نانځکو خصوصیت لري ځینې داسې دي چې د لومړۍ نانځکې غوندې خبره نه اوري او په یو غوږ اورېدلې خبره له بل غوږه باسي ځینې نور کسان د دوهمې نانځکې په شان دي چې اورېدلې خبره ساتلی نشي هر چا ته یې کوي یو شمیر نور کسان د دریمې نانڅه کې غونډې وی چې تا ورته کړې خبره هم سمه اوري او هم یې خلص وری نه وی چې ستاده راس خبرې نور ته وکړي. زلمی شهزاده وویل، په مطلب دې ورسیدم، زه به داسې ملګري پیدا کړم چې د دریمې نانڅه کې خصوصیات ولري. مرشد سر وخوځاو او ویې ویل، زما مطلب بل شی دی، او بیا یې کڅوړې ته لاس کړ. څلورم نانځکه یې راویستله، شهزاده ته یې ورکړه. ورته یې وویل، ته باید داسې دوستان غوره کړې چې د دې ګوډې غوندې خصوصیات ولري. شهزاده د څلورمې نانځکې غوږ ته تار ننویست، تار له بل غوږه راووت. مرشد ورته وویل، یو ځل یې بیا وازمویه. دا ځل تار د نانځکې له خولې رابهر شو. مرشد ورته وویل، بیا یې هم وازمویه، او دا ځل د نانځکې په غوږ کې چوغ شوی تار نه د هغې له غوږه راووت نه یې له خولې. مرشد ورته وویل، ستا ملګري او نادیمان باید د دې څلورمې ګوډې غوندې ستا ځینې خبرې داسې وګڼي لکه اورېدلې چې نه وي. ځینې نورې خبرې دې باید نورو ته هم وکړي، او یو شمېر نورې دې باید د همیشه لپاره له ځانه سره وساتي.
قدرمنو اوریدونکو، د نن ورځې په ادبي باس کې شاعر او کرکټونکی ډاکټر احسان الله درمل په ادبیاتو کې د مجاز په نقش او ویش راته غږیږي، پام مو ورته راړو.
ډاکټر صاحب، یو باس چې په ادبیاتو کې هغه هم د مجاز په حیثه کې، په دې حیثه کې یو څه راته ووایاست، او په دغه باس کې کوم موضوعات شاملېږي، څه نقش لري دا په ادبیاتو کې؟
ډېره مننه عمر صاحب. مجاز د حقیقت ضد کلمه ده، او په ادبیاتو کې خصوصا په شعر کې مونږ یوې کلمې ته هغه وخت وایو چې په مجازي معنا استعمال شوی، چې په خپله موضوع لهو معنا نه وي استعمال شوی. موضوع لهو دا معنا چې په ژبه کې، په علمي یا ورځنۍ ژبه کې مونږ هره کلمه په خپله ټاکلې معنا استعمالوو، خو کله چې د دې کلمې ځای بدل شي، موقعیت بدل شي، د خپلې معنی او مفهوم نه وخوځېږي، د یو بل مفهوم دپاره استعمال شي یا د یو بل مفهوم دپاره استخدام شي، مونږ وایو چې مونږ مجاز ته رسیدلو. د مجاز او حقیقت ترمنځ یو پل وي چې دغه پل ته علاقه یا قرینه وایي. دا داسې یو شی دی چې مونږ د دې په مرسته پوهیږو چې دغه لفظ په حقیقي معنا نه بلکې په مجازي معنا استعمال شوی.
دغه مستنطقین یو دا قرائن چې کاروي، هغوی وایي قرائن داسې ښیي چې دغه عمل به دغه سړی ترسره کړی.
بالکل، په ادبیاتو کې هم قرینې ورته وایي یا علاقه. دا په دوه ډوله دی. مثلا زه دوه جملې وایم، یوه جمله ده چې ویاله بهیږي، او بله جمله ده چې له اسمانه مرغلري وري. په دې دو جملو کې، په دې لومړۍ جمله کې ویاله بهیږي، مونږ که منطقي فکر وکړو ویاله خپله نه بهیږي بلکې په ویاله کې اوبه بهیږي. زمونږ تاسو خلک وایي چې دیګ پوخ شو. په دې کلمو کې د دې په ځای چې مونږ وایو چې اوبه بهیږي یا چای پوخ شو یا غوښه پخه شوه، د دې په ځای وایو چې دیګ پوخ شو، ویاله بهیږي او چای جوش په جوش راغی. دلته د چای جوش کلمه، د ویاله کلمه او د دې کلمه او اصلي معنا نه دي کړی دي، بلکې په مجازي معنا استعمال شوی دي. دا یو ډول مجاز دی. په دوهم جمله کې کله چې مونږ وایو چې لاسمان مرغلري وري، په دې جمله کې د باران څاڅ کې د مرغلرو سره تشبیه شوی، خپل د باران څاڅ کې د تصویر نه حذف شوی، او د بل خوې پاتې شوی ده چې مرغلري دي، د مشبه به دي. د مشبه به سره د حذف شوی خو د حذف شوی خو چې هغه د باران څاڅ کې دی، یو قرینه یاده شوی چې هغه اسمان دی. مونږ پوهیږو چې د اسمانه مرغلري نه وري، نو مطلوب باران دی. د دغو دوو اړیکو له لحاظه مجاز په دوه ډولو تقسیم شوی. یو هغه مجاز دی چې د حقیقي لفظ او د مجازي لفظ ترمنځ د علاقه او رابطه تشبیهي وي، لکه له اسمانه مرغلري وري. یا یو بل مثال دی، مثلا سر و روانه دی په ناز واده. په دې جمله کې مونږ تاسې د سر بنا حقیقي، د حقیقي سر مطلب ځکه نه شو اخیستلی چې روانېدل یا تګ کول د سروې خاصیت نه دی. منظور دا دی چې زمونږ مطلب یو څوک دی چې هغه د سروې غوندې دنګه دی، خو هغه څوک چې د سروې غوندې دنګه دی هغه د دې جملې نه حذف شوی، او پاتې شوی یوه برخه ده چې هغه مشبه بهي ده، او د هغې سره د حذف شوي برخې یوه قرینه یا یوه نښه پاتې شوې ده. نو هغه مجاز چې په هغه کې د حقیقت او د مجازي کلمې ترمنځ اړیکه یا رابطه تشبیهي وي. دې ته استعاره وایو چې دا خپل د تشبیه لنډ شوی شکل دی او د تشبیهاتو په ډله کې راځي. دې ته غربیان د تشبیهاتو ملکه وایي چې په شعر کې د تصویر او د تجسم په ایجاد کې ډېره لویه مرسته کوي. د بل علاقه چې موږ وویل چې د ظرف او مظروف علاقه وي لکه ویاله بهیږي او یا ځینې نورې بې شمېره علاقې دي چې هغه به مونږ د مرسل مجاز په بحث کې ورباندې وغږیږو. که چیرې د حقیقت او د مجازي لفظ ترمنځ د تشبیه نه غیر نورې علاقې راغلي وي هغې ته مرسل مجاز وایي. په دې دوو ډلو کې استعاره چې ده چې د مجاز په تشبیهي برخې پورې اړوند ډېره هنري دی او تر تشبیه زیاته هنر دی. مونږ په تشبیه کې وویل چې تشبیه د تخیل لومړی پوړی ده چې هغه دوه بودی تصویر جوړوي. مونږ وایو چې هغه د سروې په څیر دنګه ده یا هغه د سروې په څیر دنګه د روانو په لار. په دې کې هغه د تصویر یوه خوا ده چې مونږ غواړو چې چاته یې وښیو، سروه بله خوا ده چې د سروې په واسطه د دې دنګواله یا د دې قد تصویرو. په تشبیهي تصویرونو کې دواړه خواوې موجودې وي. په استعاري تصویرونو کې مونږ صرف وایو چې سرو روانه وه په ناز واده، هغه هم حذف شوی او په څیر هم حذف شوی، دنګوله هم حذف شوی، هر څه حذف شوی. یوازې یوه نښه یې پاتې ده چې روانېدل یا تګ کول. مونږ پوهیږو چې دا د سروې خصوصیت نه ده، د یو چا خصوصیت دی، د دې نه مطلب یوه جنه ده چې قامت یې لوړ دی. په دې لحاظ تشبیهاتو ته که دوه بودي تصویرونه ووایو، نو استعارې ته دغسې تصویرونه ویلی شو چې یو نیم بود لري. یعنی یو بود یې مشبه به دی چې هغه په تشبیه کې حاضر وي، او بل یې هغه بود دی چې هغه غایب دی، خو د هغې یوه نښه پاتې ده، نیم پاتې دی او نیم حذف شوی، یوه نښه چې د هغې نه مونږ پوهیږو چې څه شی حذف شوي. نو تشبیهات که چیرې رالنډ شي او وروسته په استعاري بدلیږي، استعاره خپله پور غوښتلو ته وایي، او په ادبیاتو کې یا په شعر کې کله چې مونږ یو لفظ د یو لفظ خصوصیات راپور کړو بل ته یې وایو او د هغه ځانګړنې ورکړو، مونږ وایو چې مونږ استعاري ته رسېدلي یو. د پخوانیو تشبیهاتو نه چې په پخوانیو ادبیاتو کې کلاسیک ادبیاتو کې کارېدلي وي، هغه زیاتره ورو ورو سیکل کېږي، ترشل کېږي، وروسته په استعارو باندې بدلېږي. او استعارې چې کله سیکل شي او هغه د غایب شوي اړخ کومنخه چې پکې پاتې وي هغه مورنیسته شي په سمبول بدلیږي. دغه د ادبیاتو د عروج یو سفر دی چې د تشبیهاتو نه د سمبولونو د استعارو خواته کیږي.
په تشبیه خو ډاکټر صاحب دوه خواوې سته دي، په استعاره کې هم داسې څه لرو که نه؟
بالکل، په استعاره کې هم هماغه دوه خواوې چې په تشبیه کې دي هماغه دوه خواوې په استعاري کې هم شته. په دې توپیر چې د استعاري یوه خوا غایب شوی، مونږ په تشبیه کې وویل چې د تشبیه دوه خواوې مشبه او مشبه به دي. په استعاره کې مشبه ته مستعار له وایي، یعنی د دې لپاره پور ورکړل شوی یا پوروړی، او هغه څوک چې قرض ورکوي هغه لفظ چې قرض ورکوي په تشبیه په استعاره کې موجود د هغې ته مستعار منه وایي، یعنی د دې نه پور اخیستل شوی. مثلا ما چې وویو چې هغه سرو روانه ده په ناز واده، دلته سرو مستعار له ده یا مشبه به دی، او هغه چې د سرو د هغې په ځای کارېدلی د چا په ځای کارېدلی چې هغه په استعاري کې نشته، هغه مستعار له ده یا مشبه. نو په استعاري کې مشبه نه وي خو د مشبه یوه نښه پاتې شوې وي. په دې لحاظ مونږ وایو چې استعاره تر تشبیه ځکه هنري ده چې هغه غایب اړخ چې لا په تشبیه کې نه دی راغلی، لا نه دی راداخل شوی، هغه مونږ خپله د خیال په مرسته راپیدا کوو. او دا یوه پروسه ده چې مونږ لوستونکی یا د شعر اوریدونکی په خیال کولو کې راشریکوو، او د یو څو شېبو دپاره یې په بالقوه یا په بالفعل شاعر بدلوو. اوس راځو دې ته چې مونږ د تشبیهاتو ګڼ اقسام ویل د مختلفو زاویو له لحاظه. استعاره ډیر ګڼ طبقه بندي نه لري، دوه ډیر مشهور رقمونه دي. یو دا ده چې صریحه استعاره ده. په صریحه استعاره کې لکه مخکې مو چې مثالونه ویل، همدغه ده چې مشبه بهي حاضره وي، د مشبه د استعارې نه وتلي وي خو یوه نښه یې پاتې وي. د استاد سالک یو شعر ده چې څنګه محشر نشي دنیا په بله نشي چپا، څنګه محشر نشي دنیا په بله نشي چپا، له تورو سترګو نه ستوري دم په دم پریوزي. په دې شعر کې مونږ ګورو چې له سترګو نه ستوري پریوزي، او ستوري مشبه به یا مستعار منه ده چې دی وښکو د پاره استعاره شوی، یعنی دی وښکو په ځای شاعر ستوري ویلی دي. ولې د دې سوال ځواب دا دی چې د سترګو نه ستوري نه پرېوځي، موږ پوهیږو یوه قرینه شته چې هغه سترګې دي، تورې سترګې چې د سترګو نه اوښکې پرېوځي. نو په لحاظه شاعر د اوښکو په ځای ستوري عوض کړي، او د اوښکو یوه قرینه پاتې ده چې هغه سترګې دي. دا ډول تشبیهات، یا مثلا د جلان صاحب یو ډېره ښکلې مصره ده چې سپین ګلابونه یې د سترګو له درو بهیږي، دلته هم د اوښکو دپاره سپین ګلابونه استعاره شوي دي. او بیا هم قرینه سترګې دي چې موږ پوهیږو چې د سترګو نه سپین ګلابونه نه بهیږي، او په دې لحاظ موږ وایو چې دغه استعاره صریحه استعاره ده. دغه استعاره بیا ځینې نور ډولونه هم لري چې مرشحه استعاره یې بولي، یوه بل ډول دی مطلقه مصرحه استعاره، او ځینې نور رقمونه چې په هغې کې ډېر زیاتې مشکلې خبرې نشته. هغه دا دي چې یا د مشبه به نښې هم ورسره ذکر وي، او یا د مشبه د استعارې دویمه ډېره لویه او مشهوره ډله چې ده، چې دویم ډول استعارې دي، هغه مکنیه یا تخیلیه استعارې دي. دغه استعارې داسې دي چې د اولنیو استعارو په خلاف مشبه هم ذکر وي، خو د مشبه به ځانګړنې ورسره ذکر وي. په دې ډول استعارو کې چې غربیان پرسونیفیکیشن عربان تشخیص ورته وایي، یو شای عرب پدیده شاعر په زړه کې د یو ژوندي شي سره، یا د انسان سره، معمولا د انسان سره یا د بل ژوندي شي سره تشبیه کوي، بیا د دې ژوندي شي یوه ځانګړنه ورکوي. مثلا کاروان صاحب وایي چې لاس د تبسم مې کړه را تیر په زړه، ډېر لکه یتیم په ژړا ستړی دی. په دې شعر کې د تبسم لاس مکنیه استعاره ده. شاعر وایي په زړه کې داسې فکر کوي چې تبسم لکه یو ژوندی شی، او بیا لوس لري موږ وایو چې د غره غاړه، د سیند د غره سر، د سیند غاړه، دغه د انسان هغه پخوانی تصورات دي چې څه شي ته به د ژوندي فکر کولو پر څه شي به د ژوندي ګمان کولو، چې په ادبیاتو کې انیمیزم ورته وایي. دغه استعارې د پخواني مثلا د انیمیزم چې هر څه شته به روح ورکول او په خپل ژوند کې به راګډول، د هغو تصوراتو خوابونه زموږ په لاشعور کې پاتې دي، او د هغې په واسطه تشبیهات جوړېږي. یوه بله بېلګه ده چې نرګس رنځور دی د شبنم طبیبه لاس یې نیسه. دلته نرګس یوه مکنیه استعاره ده چې رنځوریږي، رنځ د انسان خصوصیت دی، او د شبنم طبیب لاس یې نیسه. شبنم ته د طبیب یا د ډاکټر خصوصیت ورکړل شوي. نو په دې لحاظ دغه دواړه مکنیه استعارې دي، او موږ وایو چې شاعر په دې ځای کې د تشبیه نه استعارې ته رسېدلی. د استعارو یو مهم خصوصیت دا دی چې دوی د تشبیه په نسبت د دوی د تصویرولو قوت زیات دی. یعنی په تشبیهاتو کې د تشبیه یا د تصویر دواړه خواوې موجودې وي، لوستونکی داسې ګمان کوي چې تخیل ته ډېره موقع نه ورکول کېږي چې دا خپل خیال وکړي. یو شاعر د بل شي غونتې ده، لوستونکی فکر کوي چې شاعر یوازې د یو مشابهت په اړه خبرې کوي، خو په استعارې کې شاعر څه شی چې غواړي چې تصویر کې د هغه بیخي نوم نه اخلي، د هغې موقع لوستونکي ته ورکوي چې راپیدای کړي. او په دې لحاظ په دې کې د خیال ونډه ډېره وي، او د تصویرولو ونډه هم پکې ډېره وي. مثلا د خصوصا مکنیه استعارې دغه قوت ډېر زیات لري چې ټول مړ طبیعت او ټول ناشنا پدې دي چې روح نه لري، هغه را ژوندی کوي، او زموږ په ژوند کې را ګډوي. موږ داسې احساس کوو چې یوازې موږ ژوندي نه یو، تر موږ غیر طبیعت، غرونه، سپوږمۍ، سیندونه ټول ژوندي دي. مثلا د کاروان صاحب یو مثال دی، یو آزاد شعر کې یو دوی مصري دي چې تصویر ناڅاپه د هندارې له رڼو ځلیدونکو لاسو د زرین کپ په شان وښویږي. سړی تصور کوي چې هنداره د یوې جنۍ غوندې د یو لوی سیند په غاړه ناسته ده، او بیا د تصویر د کپ سره لوبې کوي، او کپ د هغې د ګوتو نه خوږیږي. یعنی هنداره هم را ژوندی شوی، یو لوی تصویر ده چې هم سیند پکې شته، هم د سیند په غاړه ناسته هنداره پکې شته، هم د کبانو سره لوبې پکې شته، هم د کبانو خوېدل، دغه ټول تصویر شوی. یا مثلا یو بل شعر دی د کاروان صاحب چې د سپیرې سیلی جارو د باد په لاس کې، پر جارو یې د شپلې لغږ درېدي. باد په یو ژوندي شی اوښتی، په یو جارو کښ باندې اوښتی چې هغه د شپلې لغږ درې جارو کوي، لکه د بړبوګي جارو چې ورسره وي او یو لوی جارو کخ د شپلې د غږ نه دري جارو کوي. په دې لحاظ دغه استعاره خصوصا مکنیه استعاره چون د تصویرولو قوت زیات دی او همدغه مرې هنري ارزښت هم زیات دی په شعر کې. که چیرې تر دې هم ظرافت پکې زیات شي او تخیل ته یا خیال ته نور مقه هم ورسره شي استعارې په سمبولونو بدلېږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو